د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکړې خبرونو ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دوحې د روانې غونډې له کورنیو او نړیوالو ګډونوالو څخه د هیواد د پوهنې د وضعیت د ښېګڼې او په دې برخه کې د روانو ستونزو د اواری غوښتنه کړې. ټاکل شوې د روانې فبروري میاشتې په 18مه او 19مه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب په دوحا کې یوه لویه غونډه جوړه شي. ښاغلي کرزي پرون پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې د پوهنتونونو او خصوصي زده کړو د مؤسسو له یو شمېر استادانو سره په کتنه کې د لوړو زده کړو د مؤسسو پر ستونزو خبرې وکړي. پخواني ولسمشر یو ځل بیا د افغان نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستل یوه حیاتي مسله وبلله. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو لیسې او منځني ښوونځي او د 2020 کال په پای کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي د دې ادارې روغتیا پال د افغانستان د بیلابیلو سیمو په ښوونځیو کې ماشومانو او د هغو میندو پلرونو ته دا ورزده کوي چې څنګه خپل لاسونه په صابون ومینځي او اوبه په خوندي توګه زیرمه کړي. یونیسف پرون پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې له 2 میلیون زیاتو کسانو ته د لاسونو د مینځلو او د اوبو د زیرمه کولو روزنه ورکړل شوې. یونیسف دا هم ویلي چې د یو کال په اوږدو کې له 6 لکه 6 اتیا زره ماشومانو سره چې 60% نجونې دي مرسته کړې چې په ټولنیزو ټولګیو کې وړیا او با کیفیته زده کړې ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په 1200 ګمرکي بندرونو کې د الکترونیکي سکنرونو د لګولو طرحې تصویب کړې ده. په دې اړه د طالبانو په یو بیان کې راغلي چې تمه ده په دې برخه کې 8 میلیارده افغانۍ پانګونه وشي. د بیان له مخې دا پروژه به خصوصي سکتور د عامه خصوصي مشارکت له لارې پلي کوي. د تیر جمهوري نظام پر مهال هم په ځینو مهمو بندرونو کې ترازوګانې او ځینې سکنرونه لګېدلي وو. الکترونیکي سکنرونه د بارونکو موټرو د بار د تفتیش او د ممنوع موادو د قاچاق په مخنیوي کې مهم بلل کیږي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره د کتنې پر مهال وویل چې د غزې په ترانګه کې د اوربند او د اسرایلی برمتو د خوشي کولو په برخه کې د حماس ډلې غبرګون په ټوله کې مثبت دی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. ښاغلی آل ثانی د حماس د غبرګون د څرنګوالي په اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو ښاغلی بلینکن وویل چې دایبه په دې اړه اسرائیلي مشرانو ته معلومات ورکړي. قطر له متحدو ایالاتونو او مصر سره په ګډه په غزا کې د داسې یو اوربند لپاره هڅه کوي چې د اوږدې مودې په مخه د جګړو بندېدل او د حماس ډلې لخوا د برمتو خوشي کولې یوه برخه ده. او د اوکراین پارلمان د 3 نورو میاشتو لپاره د پوځي حکومت او احضاراتو طرحه پرون تصویب کړه. اوکراین داسې مهال د پوځي حکومت او احضاراتو موده غځوي چې لا هم پر دې هیواد د روسیې پوځي یرغل دوام لري. دا مسوده ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پارلمان ته د تصویب لپاره استولې وه. په پوځي حکومت کې معمولا ملکي او انکشافي چارې د جګړې له کبله ولاړې وي او پر ځای یې تمرکز پر دفاعي او امنیتي چارو وي. په اوکراین کې د دې قوانینو له مخې اکثر ځوانان او نارینه له هیواده وتلو ته نه پرېښودل کیږي او باید عسکري ته چمتو وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واورېدل. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبری برخې ته.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سینرلی اوغلو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د دوحې د روانې غونډې په اړه خبرې کړي. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې په دې اړه ویل شوی چې په دې لیدنه کې خاغلی سنرلو اوغلو ډاټ سرګن کړ چې د دوه په غونډه کې به د افغانستان اړوند مثبتې پریکړې وشي. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور تفصیل.
د افغانستان په اړه د دوه د ناستې پر نږدې کېدو سره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سینرلی اوغلو کابل کې دی او له لوړپوړو طالب چارواکو سره په خبرو بوخت دی. که څه هم ملګرو ملتونو یا ښاغلي اوغلو د دې لیدنو د محتوا په اړه لا څه نه دي ویلي، خو د ارګ په خبر پاڼه کې د هغه په حواله لیکل شوي چې ډاډمن دی د امریکا او اروپایي هیوادونو له طالبانو سره د اړیکو او همکاریو لیوالتیا لري. هغه د دوه ناستې ته په اشاره چې تمه ده د فبروري په 13 او 19 و دوه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب وشي، ویلي چې د افغانستان په تړاو پکې ښې پرېکړې کېږي. دا چې په دغو پرېکړو کې څه شامل دي د طالبانو په اعلامیه کې ترې یادونه نه ده شوې، خو د سینرلی اوغلو په حواله راغلي چې د دوه له کانفرانس وروسته به له افغانستان سره د نړۍ په اړیکو کې مثبت بدلون راشي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیواله ټولنه پر اس کې امریکا او اروپایي ټولنه له طالبانو سره محتاطانه مختزي. نړیواله ټولنه یوازې د اونۍ 40 میلیونو ډالرو مرسته د ملګرو ملتونو له بشري پروګرامونو سره کوي څو اړمنو افغانانو ته اړینې مرستې ورسوي. له دې ورهاخوا غنې پراختیايي پروژې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تمویلې دي د طالبانو بیا واکمنېدو باندې شوي. په دې سربېره د نړۍ هیڅ یو هیواد لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د دوه تر کانفرنس مخکې د ملګرو ملتونو هغه پریکړه چې تمه ده د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وټاکي د طالبانو له مخالفت سره مخ شوي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر له سینرلی اوغلو سره په لیدنه کې یو وار بیا په دې برخه کې خپل دریځ څرګند کړ او ویلي دي چې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ په موجودیت کې د سولې د نوي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. له مولوي کبیر سره د سینرلی اوغلو د لیدنې په تړاو اعلامیه زیاتوي چې د ملګرو ملتونو دغه ورپوري چارواکي له طالبانو غوښتي چې باید زینو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو ته ژمن ووسی. نه دی ویل شوی چې سینرلی اوغلو کوم قوانین یاد کړي، خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره پر افغان ښځو او نجونو ګڼ بندیزونه لګیدلي او په دې برخه کې اکثر قوانین تر پښو لاندې شوي. له شپږم ټولګي پورته له زده کړو د افغان نجونو محرومول او د ښځو په کار په پراخه کچه بندیزونه هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې لخوا په وار وار مطرح شوي او له طالبانو غوښتي چې دغه بندیزونه لرې کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د خوړو نړیوال پروګرام WFPY له پاکستانه استل شوی افغانان د نوي ژوند د جوړولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. د سازمان په یو ویډیوي بیان کې چې 13 ورځ خبر شو ویلي راستنه شوی کډوال چې ډیری په جبري ډول استل شوی د پور په اخستو سره د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره هڅه کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د دوشنبه پورز په خپل ایکسپرټ کې یو ویډیوئی راپور خپور کړ او وی ویل له پاکستانه استل شوی کډوال د نوي ژوند د جوړولو لپاره د خوړو په پرتله زیاتې مرستې ته اړتیا لري. د دغه سازمان د معلوماتو لمخې په دې وروستیو کې تر نیم میلیون ډیر افغانان بې له پیسو او شتمنیو په زور له پاکستانه ایستل شوي دي. WFP زیاته کړي نږدې ټول له پاکستان څخه په زور ایستل شوي کډوال له لوګې سره مخ دي او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره پیسې په پور اخلي. یو له دغو راستنیدونکو څخه چې اوس مهال په کابل کې ژوند کوي او نغواړي نومې په راپور کې خپور شي وایي مېرمنې ناروغه ده او د مناسبې سرپنا د نشتوالي په ګډون د ګڼو ستونزو له امله سختې ورځې تېروي.
په ډېر بد حالت کې ژوند کوو، موږ کور نه لرو، کالی نه لرو. د بېلګه په توګه په دې سړه هوا کې چې موږ اوس ژوند کوو باور وکړئ موږ حتی بخاري هم نه لرو چې کېنو. په دې ژمي کې موږ شپه په کمپلو او پلستونو کې چې څومره لرو تېرو.
په لغمان ولایت کې له پاکستان څخه یو بل راستون شوی امیر ولی د خپل او نورو ایستل شوو کډوالو د وضعیت په څرګندولو سره د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې له دوی سره د سرپناه د هغوی ماشومانو ته د زده کړو او د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي.
دغه حکومت خواسته د خبر اسلامي امارات چې محمد چیرته مونږ سرپناه جوړ کړي، ماشومان د مکتب راته جوړ کړي، د خبر مونږ کار ته مینه برابر کړي. دغه ډیر افغانان راغلي ټول په خاورو کې لړلي پړلي، دا خبر خپل مالونه جدادونه هر څه مونږ نه پاتې دي.
دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو کډوالو د بنسټیزو ستونزو د حل لپاره کوم اقدامات کړي دي د دوی د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد مو وپوښتل، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو تر دې وړاندې د طالبانو حکومت راستنیدونکو سره د مرستو په خاطر په بیلابیلو دروازو کې د ځانګړو کمیټو او د غرازی د ولایتي کمیټو د جوړېدو خبر ورکړی وو. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر پیل کړ چې د بیلابیلو سازمانونو په وینا تر دې د مشاو خو 1500 کډوال هیواد ته ستانه شوې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. سبا د فبروري 8 نیټه ده او په پاکستان کې د مرکزی او ایالتي پارلمانونو د غړو لپاره انتخابات کیږي او نن له انتخاباتو مخکې د چوپتیا ورځ ده. په پاکستان کې داسې مهال انتخابات را روان دي چې په دې هیواد کې انتخاباتي کمپاینونه د پخوا پرتله کمزوري ښکاري او دا احتمال شته چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون پر کچا اغیز وکړي. صفیولہ سانگزای په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې لړۍ ورکولو مخکې نن چوپتیا ده او سبا پنځمه د فبروري په 8 باندې پاکستان خلک د غیواد د مرکزی او ایالتي پارلمانو د غړو د ټاکلو لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته لاړ شي. د سبا په انتخاباتو کې د ګډون لپاره له 160 میلیونو څخه زیات پاکستانیانو نوملیکنه کړې ده. د پاکستان ملي پارلمان 306 څوکۍ لري. 216 د مستقیمو رایو لاري ټاکل کیږي. د پاکستان د پارلمان په پاتې اویا څوکیو کې 80 څوکۍ د ښځو او 10 څوکۍ د غیر مسلم اقلیتونو لپاره ځانګړي شوي. په پاکستان کې سبا په داسې حال کې ټاکنې کیږي چې یو شمېر فعالانو لاله وړاندې دغه ټاکنې نیمګړې بللې دي. د ګالب څېړنیز مرکز هم په یو نوي راپور کې ویلي په دې وروستیو کلونو کې د دغه هیواد پر ټاکنو د پاکستاني وګړو بې باوري ډېره شوې او له لاسو څخه وو پاکستانیان باور نه لري چې ټاکنې دي رښتینی وي. د ګالب راپور له مخې د پاکستان سیاسي او اقتصادي وضعیت له 2013 کال راهیسې خراب شوی دی. په پاکستان کې سبا په داسې حال کې انتخابات کیږي چې په دغه هیواد کې انتخاباتي کمپاینونه د پخوا په پرتله کمزوري وو او احتمال شته چې دا به په انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون اغیز وکړي. د انتخاباتو په درشل کې په پاکستان کې سیاسي کړکیچونه زیات شول. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان په زندان کې دی او د هغه په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند هم په انتخاباتو کې له ګډون منع شوی. که څه هم د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون ګوند پلویانو ښه انتخاباتي کمپاین وکړ چې نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان صدر اعظم شي، خو د کارپوهانو په اند د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند په ګټه کاندیدان او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پیپلز پارټي استازي به هم په دې ټاکنو کې مهم رول ولوبوي. خبات په ورځ د پاکستان په تیریبه د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ایالتونو کې د ناامنۍ او په پیښو کې زیاتوالی راغلی او بلوچ بلتون غوښتونکو او د تحریک طالبان پاکستان جنگیالیو یو لړ بریدونه کړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیو مجله پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړای دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو ورستای راپور لرو. د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه IIED وایي په افغانستان کې اقتصادي سقوط د دې لامل شوی چې بې ځایه شوي ماشومان، ښځې او نارینه د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ډېر ساعتونه کار وکړي. د مؤسسې د خپلې یوې ورستۍ څېړنې پایله خبره کړې او پکې لیکلې دي چې دا وضعیت په ټولنیزو اړیکو، رواني او بدني روغتیا او راتلونکي ته پر هیله مندۍ اغیز کوي. لبلې خوا یو شمېر بې ځایه شوي کورنۍ چې په کابل کې اوسېږي وایي د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو په ګډون له ډېرو زیاتو ناخوالو سره لاس ګرېوان دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه وایي په 2020 او 2022 کلونو کې د دوی څېړنې ښیي چې په افغانستان کې اقتصادي سقوط د دې لامل شوی چې بې ځایه شوي ماشومان، ښځې او سړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ډېر ساعتونه کار وکړي. د مؤسسې د دوشنبه په ورځ د یوې څېړنې پایله خپره کړه او پکې یې لیکلي په هرات کې د 2023 کال په اکتوبر کې شوی یو زلزلو او د 2023 کال له اکتوبر تر ډسمبر له پاکستان د 500,000 افغان کډوالو راستنیدنې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په کورنۍ بې ځایه شوی یو نیغ په نیغ اغیز کړی دی. د دې څېړنې په اوږدو کې راغلي د مخکینیو او اوسنیو بې ځایه شویو په ګډون اوس مهال په افغانستان کې 3.2 میلیونه داخلي کډوال شته. د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه زیاتوي روان بشري ناورین د ټولنې په رواني او بدني سلامتیا او عاطفي وضعیت هم اغیز کړی دی. د دې راپور پر بنسټ په 2022 کال کې شپږ 50% ښځو او 9% نارینه بې ځایه شویو هیله درلوده چې راتلونکی کال به یې ژوند ښه شي. د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه وای په کور دننه د بې ځایه شوي او لډلې ښځې د لږ مالي عاید له امله په خراب وضعیت کې دي او ډېر لږې کولی شي چې د خپلې کورنۍ اړتیاوې د خپل کار له لارې د عوایدو په وسیله پوره کړي. په دې راپور کې د ښځو په ژوند او کار لګېدلو محدودیتونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي دې چارې د کار روزګار او اقتصادي مسایلو ور هاخوا د دوی په ټولنیز او رواني وضعیت ډېر اغېز کړی او ښځې انزوا ته وړي دي. په ورته وخت کې یوه بې ځایه شوې چې وایي نو غوښتل نوم یې په راپور کې یاد چې ازادي راډیو ته وویل نږدې کال وړاندې د وچکالۍ له امله له کندوز کابل ته راکډه شوه خو په دې ښار کې هم د بېروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله کړېږي.
زه د کندوز یم، غریبه یم، میړه مې غریب او ناتوانه دی، د یوې ډوډۍ پیسې هم نشو پیدا کولای. د سیمې وکیل او طالبان یو وی هم موږ سره همکاري نه کوي. خپله ناروغه یم، مخکې مې د خلکو جامې مینځلې، اوس جامې هم نشم مینځلای.
له پنجشیر کابل ته راکډه شوی قسیم هم وایي
موږ په 1401 کال کې هغه مهال چې په پنجشیر کې زموږ په کلي کې جګړه پیل شوه راکډه شو. هلته زموږ ډېر خپلوان شهیدان شول. موږ کابل ته راغلو، لږ وخت د خپل یو خپلوان په کور کې وو. ډېر اقتصادي ستونزې لرو، ژوند یو ډول مقصد مخته وړو.
خو لدی وړاندې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت ویلي وو د نورو بنسټونو په همکارۍ په کور دننه له بې ځایه شویو سره د نقدو پیسو مرسته کیږي. د ویلو ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری نږدې 8 میاشتې وړاندې په یو راپور کې ناامني، بېروزګاري، اقتصادي ستونزې او اقلیمي بدلون په افغانستان کې دننه د بې ځایه شویو مهم لاملونه بللي وو. له دې وړاندې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو راپورونه ورکړي چې افغانستان له اقتصادي سقوط سره مخ دی، خو د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې وضعیت هغومره هم خراب نه دی چې په دې راپورونو کې یادونه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل راپور کې لیکلي روان میلادي کال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. په نورستان کې پر ژبی د لارو تاثیر
د سرکونو د نشتوال لامل زمونږ ژبی یو بل نه جلا شوې دي.
په دې خبرونه کې مو استاد حبیب الله رفی لاغو نویو آثارو خبروي چې دوی کار باندې کړی او تقریبا چاپ ته چمتو شوي.
محمود نامه د هوتک نامه د مهاجرت نامه د فیروز نامه د غازی نامه د ډېرې مهمې دي. نوې خبرې لري او نوې مسائل چې مطرح دي.
څرنګه هنري عکس واخلو؟
موږ غواړو د ودانۍ عکس واخلو. باید موږ د دغه ودانۍ باره کې اکثر معلومات پیدا کو.
د بلخ ادبی خوځښت څرنګه رامنځته شو؟
موږ په پیښور کې د افغان ادبی د خیر کې چښته مونږ څه ذکرې وخت هغه چوکات موږ تر ځان سره راولې کډو دلته بلخ ته.
کله دې ادبی مجلې تر پای را سره وي نور مطالب هم واوري. استاد حبیب الله رفی مولا یو شمیر نویو کتابونو خبروي چې د تحقیق چارې دوی تقریبا بشپړې کړې دي. مخکې تر دې چې د شاغل رفی څرګندونې په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د لهجو په اړه یو مطلب لرو. ژبه بدلی شي کله چې د یوې ژبې دننه دومره بدلون راشي چې ویناوالې د یو بل په خبره پوهیږي نو دې تغییر ته لهجه وایي. کله چې لهجې د اصلي ژبې اصولو ته غاړه نشتي د دې خطر زیاتیږي چې دا لهجه په خپله په بیل ژبې بدل شي. عرب ژبپو حسن با کلاوی نن سبا لوی لاري د یو شارګوټي په منځ کې ممکن د نویو لهجو د رامنځته کېدو سبب شي. او د دې پروفیسور په وینا په تیرو زمانو کې طبیعي واټن لکه غرونو او سیندونو لهجې زیږولې او بیا دا لهجې په بیلو ژبو بدلېدلې. د افغانستان په نورستان کې داسې شوي دي. په دې غرني ولایت کې د سړکونو د نه تیرېدو له امله هم په ژبه کې لهجې پیدا شوې دي او هم دودونه او رواجونه بدل شوې دي. د نورستان د اوسیدونکو په وینا د دوی هر ټبر او قوم چې په بیله دره کې ژوند کوي هلته تقریبا مختلفه ژبه او بیل کلتور رامنځته کړی دی. د دې خلکو په وینا په نورستان کې ګڼ کسان د یو بل په ژبه نه پوهیږي، نو بیا د یو بل د پوهېدو لپاره تر ډېره په پښتو سره ژغېږي، یو نیم وخت په دري هم د ستونزې د هواري لپاره خبرې سره کوي، نور په دې راپور کې
د نورستان اوسیدونکو وی د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سرکونو نشټوالی د یو بل په غم خاده کې لګډون کولو او له نورو غنو اړیکو به برخې کړي دي. د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي له نورو لري پاتې شوي، هر قبیلی او ټبر خپل ځانګړي ژبه، ګړدود، کلتور او دود رامنځته کړي دي او همدا لامل دی چې ډیری یې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او ار دي چې د یو بل پوهولو راپوهولو لپاره په پښتو یا دری خبرې وکړي. د لویدیز نورستان دوه تن اوسیدونکي محمد یعقوب او عارف الله عارف
د سرکونو د نشټوالي له امله زموږ ژبې، فرهنګ، تاریخ، خپلولي، نور هغه قومي مسایل چې دي یو بل نه جلا شوي دي،
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق څه چې ساتي هغه یوازې سرک دی چې مواصلات لار دی چې یو بل تر واسه شي تر اوسه پورې دغه سرکونه هم نه دي بس کړی شوی، هم اقتصادي مشکلات دي، هم تمدنیت مشکلات دي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او د غسیما د کافرستان په نوم یې دیده نو یو شبا او یو کلتور درلود، خو کله چې پری د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول نو کافرستانیان هم د غلخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بلابیلو درو تر نوتل، که څه هم چې ورسته مسلمانان شول خو هملته میشت شول او لنورو جلا پاتې شول.
د خپل پناه په خاطر باندې چې هغه وخت کې د مذهبي جنگونه دوی مجبور کړ چې په درونه نه وزي مختلفو درو باندې، با وجود دې چې یو قوم دی خو لهجې د جبې دود او دستور په کلونو بیلوالی په نتیجه کې سونه کړنه تیر شوې دي، په لهجو کې په عاداتو کې تغییر دی. نو کدا ول سوالیانې سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي، د خلکو روابط یې ول سره دواره احیا شي، د یو بل په مړی ژوندۍ کې شریک شي، نو دا کلتور او د ژبې نږدېوالی به پیدا شي.
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یاد ستونزې مني او وای په حکومتي بودیجی او د مرستندوی ادارو په همکارۍ غواړي چې ختیز او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونخلبي، چې د دې کار لپاره د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړي او د بشپړېدو سره به لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي، چې وګدې لارې به لنډي او ولسونه به سره نږدې شي.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
استاد حبیب الله رفیع نشتې درې کاله مخکې په کابل کې سخت ناروغه شو چې بیا د درملنې لپاره بهر ولاړ. د دوی کورنۍ په کاناډا کې ژوند کوي، خو په تیرو سباندې دولسیزو کې استاد رفیع په کابل کې اوسېده، خپلې ادبي او تحقیقي هڅې یې کولې. تر اوسه د دوی په لسګونو عنوانه کتابونه چاپ شوي دي او د یو شمېر مهمو آثارو تحقیق یې تقریبا بشپړ کړی دی، خو د ناروغۍ له امله ونه شوای کړی چې دا آثار چاپ کړي. استاد رفیع ازادي راډیو مجلې ته وویل چې د دغو کتابونو چې چارې یې بشپړې شوي دي غم کوي. څرنګه؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له دوی څخه واورو، له روغتیا به یې ځان خبر کړو.
په فضل د خدای اوس مخ په ښه کېدو یم، پښه مې ښه شوې ده، مې اوس زخم ښه شوی.
چې صحت مو ښه شوی دی، په څه بوخت یاستئ د لیکلو په حساب؟
د لیکلو خو څه نه لرم، د لوستلو لږ کوم شی لاسته راشي لولم.
استاد، تاسو خو په ډېرو بدو شرایطو کې هم له لیکلو لاس نه دی اخیستی او نن سبا څرنګه مصروف نه یاست؟ یعنی بیا هم صحت تاثیر پرې کړی؟ بله،
بدو شرایطو په درد واړولو. ما په دې وروستیو وختونو کې یو ډېر مهم کار ترسره کړ. د اسرار الافغان په نامه یو کتاب دی چې په یو زرو دولس کې لیکل شوی، یعنی څلور سوه کاله مخکې، او دا د پښتنو داسې تاریخ دی چې تر اوسه تاریخ کې نه و. د روحانیانو نه درې سوه کاله وړاندې د شیخ متی بابا د کورنۍ تصوف دی، د دوی ادبیات دي، دوی شاعري کړې، دوی شعرونه ویلي، بدلې ویلي، یعنی په پښتو ادب کې بیخي یو نوی باب دی. دوی اجتماعي فعالیتونه کړي، مبارزه کړي. په دې کتاب ما یو کال پورا کار وکړ. دا ډیر مهم کتاب و. د دې کتاب د ختمېدو سره نوماپکي شکرې لخوا خراب شوې. نمغه و چې زه پېښور ته اسلام آباد ته ولاړم، یو ځای نه کاناډا ته راغلم او تر اوسه پورې تداوي لاندې یم.
خدای دې صحت درکې استاد. د دې اسرار الافغان په ارتباط
خدای فضل وکړي کتاب اسرار الافغان نشر شو.
مامدا خبره کوله چې هغه کتاب خو خپور شو او دغه کتاب په باره کې چې کله تاسو کار پې کوو په ازادي راډیو ادبي مجلې سره مو خپل نظر هم را سره شریک کړی وو، خو بیا هم د دې له خاطر چې دا یو ډیر مهم اثر دی، ستاسو په باور که یو څه نور تفصیل ورکړي چې په دې کتاب کې څه څه شان شته؟
دا کتاب تقریبا ظاهرا د متیزو د تصوف تاریخ دی، لیکن پاکستان کی دو دی جوان تاریخ دی. دوی دی ترنک دی زابل دی ترنک نه لیک دی دلی تر قندهار او پیښور پورې راغلی دی. دوی کورنۍ بیا پیښور کې میشته، بیا د پیښور نه دوی د مغول حکومت را لیک دی ولی دی لاور ته تبعید کړي او بل اخر دی دوی مشر قاسم افغانی په هندستان په بهار کې بندي کړي او مالته په زندان کې وفات شوی. یعنی د دې ته څنګه یو فرنګي حرکت و فاینات کی و جوار سیاسی حرکت چه مغول دی دو دی تشکل نویری دلو شیخ قاسم دی شیخ متی بابا پورشته و کرواسیانو کی دی دو تقریبا دو سو و لس زره موریدان در لودر او دی دینا دی مغول دی حکومت ویره و چی دی دوی پزید راون پاسیگی او دی دوی نقدرت و نیمیس نامدادی چه اولی دتا دعوت ور کرده چه اکبری دین کی اور سره برخه واخلی ان دو ویل جویز کله بل لار نه بدلو نه دی اور سره تلل بورسته دی وی بیا زندان ته چولې دی مال ته زندان کی وفات شو. یو مبارز سړی دی، یو ډیر متقید سړی دی او پای نه حال کی پورس کی ډیر معاصر سړی دی. دوه کاله پر افغانستان کی پیریوال ته پاره دی مریدان پیدا کړی بیا راغلی په خراسان کی په افغانستان کی. جالب ده چې دې کتاب خراسان او افغانستان دوه څنګ په څنګ یو دونه سر سر نه دی لکه څنګه چې دوی روایت کوي. نو دا دې خراسان تللی دی خو هغه نه خراسان ته راغلی د عربستان لوګو نو وروسته بیا افغانستان ته راغلی او بیا د غوزه لاور څخه تبعید شوی د لاور نه هندستان ته والته وفات شو. نو د دې مبارزه اجتماعي مبارزه ده او د کلتوري مبارزې په څنګ سیاسي مبارزې همدار از دې مهم ټکی دا دی چې د دوی په مجالسو کې به پښتو بدل ویل کېدلې، بدل اخوانی په همدې الفاظو یاده کړي او هغه شاعران چې دوی به شعرونه پکې ویل هغه پکې یاد شوي دي چې دا ډېره جالبه ده. ما یو وخت دا غزلې پیدا کړې وې 50 کاله مخکې. ما فکر کوم چې دا د روحانیانو د وخت ځکه تصوفي غزلې وې، لیکن اوس معلومه شوه چې دا تر روحانیانو 300 کاله مخکې ویل شوي او په پښتنو کې رواج دی. ډېر مهم ټکي لري دی پښتنو په تاریخ کې، ډېرې جالبې برخې لري، ډېر جالب ټکي او زه خوښ یم چې دا کتاب چاپ شو او په عین حال کې پیدا شو. اولې نیمګړې نسخه پیدا شوې وه په کراچۍ کې، یو فوټو سټیټ ما ته راغلی و، وروسته یې بشپړه نسخه په جرمنی کې پیدا شو. دغه فوټو سټیټ ملګرو راوسته او د دواړو نسخو مقابله کړي او د دې نه یو بشپړه نسخه جوړه او چاپ شو.
استاد تاسو ویل چې دا 200 کاله مخکې تر روشانیانو اثر دی او په دغه وخت پښتو سندرې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینې شان هم پکې شته. پښتو ژبه یې څنګه ده؟ داسې ښکاري چې ابتدایي ده او کنه داسې ښکاري تر دې مخکې به هم ځینې آثار وو.
کتاب فارسی دی
یو
کتاب فارسی ژبه دی، فقط پښتو یو ناره پکې شته ده.
همدغه ناره د دې ناره ژبه څنګه ده؟ انداز په دې دلالت کوي تر دې مخکې هم آثار وو.
د ناره ژبه خډیره زړه ژبه ده. د ناری جب زړه د خدایا د نه ده
نه یعنی ستاسو او بخښه استاد یعنی ستاسو اټکل څه ده د غناره چې تاسو ولیدل او احوال ته مو ترستر غوښه یعنی د فکر مو کو چې کېدای شي چې دا اوایل د اوایل کلونو پښتو ژبه وي او کنه تر دې مخکې هم شاید آثار وي
پښتو تاریخ د پښتنو د تاریخ یو مهمه برخه ده یوازې دا ناره نه ده لیکن دا ناره زړه ناره ده یو نورسته د روحانيانو یو دوی ناره ما پیدا کړي دغه نورسته د خټکو په تاریخ کې یو ناره پیدا کړي دغه نورسته ما ډېر زیات ناره چې پیدا کړه هغه د هوتکو ناره وي چې د هوتکو ټول تاریخ پکې راغلي بیا د احمد شاه بابا د وخت ناره وي چې د احمد شاه بابا تاریخ پکې راغلي امداراز دا د تاریخ نارو سلسله ما چې چیرنه په وکړه دا د پښتنو د تاریخ سره ملا راغلي دوی تاریخ نه لیکل لیکن خپل تاریخ په نارو کې ځای کړی او هغه ناری را پاتې دي ورو ورو را پیدا کیږي ما دې هغه ناری پیدا کړې دي یوسف زو ناری چې هغه دې هغه وړاندې دي د روحانيانو نه د یوسف زو د دورې دي د یوسف زو د واکمنۍ دي کله چې زوږی د کابل نه یو رسولوال ته په پیښور کې نیست و لغه وخت دوی ناری ویلی د ګزیانو سره جنګی دی هغه ناری لاسته راغلی نو ناری په خپل د تاریخ یوه لویه برخه ده او د پښتنو تاریخ بنیاد په نارو ولاړ دی نو له دې کابل هم ډیر ارزښت لري ما یو مفصل مقدمه پی لیکلی یو اتیا مخه او دغه مسائل چې راغلي مثلا په موږ وخت کې د افغانستان نوم او اته سو کاله مخکې دوی اخیستی دی د خراسان او افغانستان دوی جغرافیه یادې کړې دي همداراز هغه جګړې چې د مغولو پښتنو ترمنځ شوي هغه جګړې چې د پښتنو په خپل منځ کې شوي یو لږ لږ یاداشتونه پکې دي نو په دې ترتیب دا یو عرفاني تاریخ هم دی ادبي تاریخ هم دی او د پښتنو سیاسي تاریخ هم دی
یعنی دغه کتاب هغه اوازه یو مخردوی چې جن کسان په دې شک کې چې د افغانستان نوم ورسول احمد شاه بابا جوړ شوی دی
د افغانستان نوم په دې کتاب کې د زر کال نه مخکې راغلی دی یعنی واته سو کال مخکې راغلی دی دا لوی خبره ده او په عین حال کې د پښتنو هغه لیک دی د نه واغه د مغولو سره وخت په وخت جګړه دا پکې راغلی چې دا په نورو کتابونو کې نشته یعنی به یو نوې کتاب دی نوې کتاب دی نوې خبره
تاسو په دې ورستیو کلون کې یو بل ډېر مهم اثر باندې هم کار وکړو د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې فکر نه کوي ډېر خلک په دې باور دي چې ډېر مهم اثر دی
او خټک د خوشحال خټک کتاب د خپل قلم دی
بله
او د دې ګڼ دلایل دي ورستای دلیل دا دی چې ته څلور زاید مستنف په نامه امضا پکې کړی او چې د اپریدو په ځان کوله کې اوسېده هغه ځان کوله یاد کړی په غو کې شمسی او قمری تاریخ لیکلی او پاینا کې د دې کتاب هیڅ غلطی نه لري نو په دې اساس دا د خپل لاس لیکلی دیوان دی واغه وخت لیکلی چې دا د خټکو نه ولاړو دی اپریدو په ځان کوله کې سیاست پری خو د نوري ادب ته مخه کړ په هغه وخت کې د خپل دیوان خپل لاس لیکلی او بشپړ کړی دی او دا نسخه مالته په اپریدو کې پراته وو د اپریدو نو ورورو راوختي افغانستان ته په افغانستان او د افغانستان د علومو په اکاډمۍ
د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې چې کومه مقدمه تاسو لیکلې دا ډیره وجده مقدمه ده هغه مال وسته و او فکر کوم ډیر معجد دلایل دی لوستون کې لپاره لري چې دا خطي نسخه د خوشحال بابا د چې جنو ټکیو ته تاسو هم اشاره وکړه لیکن ستاسو په باور د یو ډیر مهم شاعر په خپل لاس خطي نسخه له تحقیقي پلوه څومره ارزښت لري
د زه ته زیات ارزښت لري د هغه شاید کنه چې د خپل لاس لاس تراشي د غوسره نور نسخه نه مقابله کیږي ځکه نور نسخه د بل چا په لاس وی لاس کې وال شوې ما چې وکړه د خوشحال بابا کتابونه چې چاپ شوی تقریبا 350 غوټي په کې وال شوې ځینې نه خطاتانو غوټي په کې والي ځینې ناشرینو غوټي په کې والي نه هغه ټول هغه شیرونه چې چاپ شوی دی هغه موثق دی د نه دی لیکن د دې نسخې نه چې چاپ شوی هغه د خپل شیرونه دی حتی داسې ځایونه پکې شته چې کله یې په اوږده بهر کې غزل شروع کړی یو دوه بیته یا نه دی خوښ شوی په غوی خط کش کړی بیرته یا ماغه غزل بلند بهر کې لیکل نو ګوتې یې پکې وهلې لاس یې پکې وهلې او دقیق لاس چې مصنف یې وهلې شي نه بلکې نو په دې اساس هېڅ نوه شک پکې نه دی پاتې دا د خپل لاس لیکلی کتاب دی او چون دی د خپل دی نو په دې اساس دا معتبر ترین او مهم ترین اثر دی او خلکو ښه استقبال کړی دی
او ډیر استقبال شوی دی دا دواړه کتاب اسرار الافغان او خوشحال د خوشحال خطي نسخه البته تاسو پخوانی او اساس پخوانی کتابونه هم خلګو ډیر خوش کړی دی خدا تازه ورستوی کلونه دی استاد کته هم تاسو شکر دی چې صحت مو یو څه بهتره شوی دی خو نن سبا کته هم د افغانستان د علوم اکاډمي آنلاین هڅې ډیر پڅې دي خو بیا هم د انټرنیټ زمانه ده او ټکنالوژي حتی د ای آی ټکنالوژي په قوت روانه ده نو په آنلاین لاري تاسو نشئ کولای چې له افغانستان ځین مواد راوخوړی او کار پیو کی
نو ښه مواد قلف دي چې راغله مماخوا اکاډمۍ تخپل کتابخانه باکلی هغه چې راغله مغه لا کار لاندې ولا بشپړ منو تسلیم کړي نو د اکاډمۍ ادارې هغه پیلن خپل کلی تو چې زه ورشم او به ته اخلاص کړم او رسمانی هغه ته وسپارم د علوم اکاډمۍ ته نه په دې اساس هغه کتابو ته د چا لاس رسای نشته دی هغه مال ته پراتی دی مور ته خوندې دي او کله چې زه یا بل څوک ته برابر شي بیا به ټول برابر شي سم شي یو څو نور نسخې شته هغه هم ډېرې مهمې دي مثلا ما یو سلسله شروع کړې و د افغانستان د تاریخ سلسله وروکی محمود نامه ده هوتک نامه ده مهاجرت نامه ده چې هغه خو لیکل شوی دي او نور می پیدا کړی دي فیروز نامه ده د فیروز خان خټک چې د سکانو سره جنگ کړی جنگ نامه ده هغه سره جنگ کړی د انګلیزانو سره جنگ کړی همدارنګه هغه غازی نامه ده د غازی محمد جان خان نه هغه نسخین پرتی دی هغه هم ډېرې مهمې نسخې دي نوي خبرې لري او نوي مسایل پکې مطرح دي خدای وکړي نو زه بیرته ورشم دا کتابونه به انشاءالله ټول اکثره برابر دي چاپ ډېر زر به تنظیم کړم او چاپ ته به وسپارم
تاسو ته حل لاره څه ښکاري څرنګه کېدای شي چې په دې کتابونه باندې بیرته ژر کار شروع شي
حل لاره یې مغه ده چې زه بیرته پخې ولاړ شم او نیت مې دی چې په سرګي ته ولاړ شم بیرته ولاړ شم را خلاص کړم یو څوک را سره ملګری کړم چې هغه راوړو کار ته وکاو د چاپته پرامادي
له استاد رفیع څخه مننه وړاندې به په دې خبرونه کې د افغانستان په شمال کې د بلخ ادبي خوځښت د ادبي حالو څلو پاړه ووري
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د عکاسي د هنر پاړه پوتیرو سباندې دوله سيزو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره دا نظر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ خو کله چې په 2019 کال کې یو عکس په 4 میلیونه او 3 لک ډالر وپلورل شو جنو بیرته په خپل باور شک وکړ تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو اډیټ او رنګول ډیر اسانه شول یو څل بیا ځینو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت پایلاله خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور ډیر شو دا بهر پسې زیات شو او وړم کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس مان ریو عکس په 12 میلیونه او 4 لک ډالر خرچ شو دا عکس د وی مېرمنې تور او سپین عکس دی چې په سرټ کوری او عکس د شاله لوري اخیستل شوی دی تر دې څو میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جن سټایکن یو عکس په 1.8 میلیونه ډالر وپلورل شو په دې عکس کې یو باراني ورسته د ونو پاڼې رشیدلې سړک لوندې فضا تته ده او یو سړی په شپو خولې کې لیل رشکاری شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلې دا عکس په 1940 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی موبایل کیمرا لري ډیجیټل کیمرې هم په بازارونو کې ډېرې دي خو سوال دا دی چې څنګه ښه عکس اخیستلی شو میرویس رسولی د ازادي راډیو په فردا څنګه کې د تخنیکی برخې مسول دی دوی د عکس اخیستلو په برخه کې اوږده تجربه لري په زرګونو عکسونه یې خپل اخیستي او دا هنر یې په پراکل وسته لیدي
ښاغلی رسولی په دې باور دی چې عکس اخیستل د وی بټنې کې کاشل نه دی، عکس اخیستل چمتووالی غواړي.
موږ غواړو د ودانی عکس واخلو، باید موږ د دغه ودانی په باره کې لږ زره معلومات پیدا کړو. که تاریخي ودانی باید تاریخ کې مطالعه وکړو چې دا ودانی څه وخت جوړه شوې وه، څه حادثې د ماڼۍ یا د دې ودانۍ مابین او بیرون کې شوي وي. که سړی وخت ولري د ودانۍ ته یوه ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې لاړ سي، وګوري چې لاندې ودانۍ کوم ځای ښکلی ده یا کوم ځای د عکس وړ ده، په کوم وخت کې دا ودانۍ به ښه په عکس کې راسي. مثلا زیاتره کسان خو سې غواړي د ودانۍ ماڼۍ یا عکسونه واخلي مازیګر او سهار ده. موږ د یو ودانۍ د عکس اخیستلو تقریبا په دوو قسمتو تقسیموو. یو داسې له لرې عکس اخلي د غونډې ودانۍ، او بل د ښکلو ځایو د ښکلو جزئیاتو د ودانۍ د جزئیاتو ښکلې ځایونه، دروازه ده، زینې دي، کړکۍ ده، او نور داسې واړه واړه شیان. اته مثلا سړی کوئ چې هغه بیخي نږدې د دروازې دستګیر لیکنې، او بعض خلک متاسفانه جرجو کې خپل یادګارونه لیکي. اته دغه د خلکو د یادګار لیکلو خط عکسونه او نور جزئیات تړی کوئ چې عکس واخلي. که غواړو د ودانۍ عمومي نما نه عکس واخلو، نو خته چې له یوه جیک جای نه له ساته د مځکې نه تقریبا دا پنځه شپږ متره جیک له غونډۍ واخلو، مثلا یوه غونډۍ یا کومې تیږې یا کوم بل جیک جای نه، او کوشش وکړو چې دا د دیوارو خطونه، یعنی هغه کنجونه سي دي، هغه عمودي، هغه کاغذ رانسي. خله چې دا مې یو یادوري وکم چې زیاتره عکسونه نسبت طلایی یا گولدن ریشیو بسی عکس واخلیم. نو دا رقم عکسونه داس اخسته سو چه کله تاس خپلا اغا مونیتور یا اغا دیسپلی تقسیم که عمودی هم پا دری قسمتو او افقی هم پا دری قسمتو. وی تاس پا پرده که نه مستطیلونه غاری، نو مهم مستطیل اغا مرکزی ده. که غواړی جالب شی غواړی سه په تاسو تصویر کې راسي، نو هغه جالب شی دغه مستطیل په یو کونج کې راولئ. مثلا کړکۍ و کوم څوک مثلا هلته، یا برج، یا هغه جالب رنګ، یا جالب شی، یا کوم هر چی سه جالب تاسو ته کاری په دغه یو کونج کې سه راولئ، نو تاسو عکس ته نور جذابیت هم ورکوي. او بل خبر خدای سه دام په نظر کې ونیسو چې کومکی خطونه لکه لاره چې مثلا راځي د ودانۍ ته، یا مثلا یوه طیاره په اسمان کې پرواز کوي او شاته او خط اچولی ده، او د خط هم د ماڼۍ په سم ده، یا مثلا د غرو اثرونه چې د ماڼۍ خواته راځي، دغه په نظر کې ونیسي. خلک خواته روان وي، ډېره خلکو سترګې مثلا دغه خواته سي خلک روان دي، دغه خواته سي د خطونه تمامېږي. په یاد کې ونیسي که امکان لري کوشش وکړئ سه له سپای نه استفاده وکړئ، یا که سپای نه لري مثلا په یو دیوال یا په تیګه دا کمره کېدی چې هر څونه کمره سه ونه خوري هماغومره ستاسې عکس ښکلی راځي، یعنی خیرنه یې او ډېر صافي. خیره دلته یادوري وکړم کله چې دا قسمي عکس اخلي ټایمر سه خپله کمره کې داسې بالا لسو ثانیو پورې خپل عکس اخلي، او یاد ریموت کنټرول کې دی سی یو وایرلس یا بسیما، او یا سیمداري چې تاسو هغه ریموت کنټرول واسلوي کمرې کې او سويچ باندې عکس اخلي. دا د خطر سره سره ډیر باید کوشش شي کمره د قانون خوري او عکسونه صاف راسي. دا یو بل لاره څو کو غواړی چې تاسو عکس نورم کولای راسي، نو په اچ ڈی آر رژیم یا سټایل کې کوي سي عکس واخلي. اچ ڈی آر سیستم دا سره تاسو د کوي سي په مثلا یو عکس لڅو عکسونه جوړو، یعنی دا چې یو عکس روښانه اخلي، یو عکس نورمال اخلي، او یو عکس د مثلا لګزره تیاری هغه اخلي. او دا درې واړه عکسونه بیا فوټوشاپ یا لایت روم یا نورو د عکسونو د ایډیټ سافټویر کې کوي سي یو ځای کې او اخر کې یو کول عکس ترې جوړ کړي.
له شاغل رسولي په مننه لوي خبرتیا ورسته د افغانستان په شمال کې د بلخ د ادبي بهیر د هلو چلو پړ.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د ادبي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کار کتنه ل ازادي رادیو.
زبیح الله احساس هغه شاعر دی چې له نشتی دروشت کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د دوی یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دوی شعري ټولګي دي، یو یې هغه نومیږي بل یې زاو. هغه شاغله احساس یو لاغو کسانو څخه دی چې په تیرو سه باندې دوه لسیزو کې د افغانستان په شمال کې د ادبي بهیر په غوړېدو کې لوی لاس و. دوی له خپلو ملګرو سره په بلخ کې ادبي خوځښت فعال کړ، مجلې چاپ کړې، کتابونه یې خپاره کړل، کتابتون یې جوړ کړ. د دې ادبي هڅو په اړه به له دوی څخه واورو چې څرنګه یې پیل کړ.
زموږ دغه فرهنګي مرکز چې دغه کوششونه او دغه لړۍ خو د دې هغه اصلي فلسفه یا د کار پیدا کېدو فکر په دې و چې په تقریبا د اتیاي لسیزې په پیل کې چې هغه سیاسي بدلون راغی، نو موږ د شمال پښتانه دلته چې راغلو بیلابیل فرهنګیان دغه یو ډول فکر و چې یاره زموږ په سیمه کې زموږ ژبه په هغه توګه نشته ده، په حکومتي لحاظ به بحث نه کوو، په ولسي لحاظ هم هغه په هغه توګه نه و. مثال د خبرې هغه امکانات ورته نه و برابر. نو موږ یو ډول ضرور وګڼل چې د ادبیاتو د روس له لارې د شعر او شاعرۍ او د غونډو په دغه توګه باندې د یو د یو سوله ایز او د فکری او د یو سالم لارې پر بنا باندې پرته له هر ډول سیاسي ملحوظاتو سرکینو ځوانانو ته ورشت ورکو او دغه ژبه عام شي. هم دغه و چې تقریبا قزوونه چې د ډیر له سعودات یا درات یم کلونو پایل دی چې دغه کیسه رامنځته کیږي. موږ په ډیر له سلسله راکیا کې د وزیر محمد ګل خان مومن بابا د دې بهیر په نوم باندې ونی ځناستي په لومړي ځل فکر کوم چې په شمال کې په لومړي ځل باندې دغه بهیر د غورستیو حالاتو کې دا پیل شو. او دا موږ څو چې موږ په پیښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې موږ څه ذکري وغته هغه د هجرت پر مهال باندې الته بواړو تللو به هغه کوم چوکات چې الته او هغه چوکات موږ ځان سره راولې کډو دلته بلخته او هغه چې کې خوتر شو ورورو ورپسې مجلې شوې ورورو میرمن بهیر شو د ټول ارڅ تم د بلخ ادبي خوځښت نوم ورکه.
استاسو په بهیر کې تقریبا په اوسط حساب هر اونۍ څومره کسان برخه اخلي؟
د اوس وخت نه د اماغه وخت په هغه چې درته ویم، یعنی په اوسط لحاظ باندې زموږ د بهیر د غذای سره رسیدلې چې یوازې په اونۍ زناستو باندې رالنګ نه و. مثال چې هغه په اونۍ کې موږ به د هر جمعې په ورځ ادبي بهیر کوو، د دې ادبي بهیر تعداد هیڅ کله د لس دولس کسان نه ښکته شوی نه دی، هیڅ کله او پورته تللی دی تر څلوېښتو پورې، تر پنځوسو پورې کسانو په کې ډېره برخه اخیستې ده. هغه مواردو د مکتبونو او د پوهنتونونو د رسختیو او د ژمي او د دغه مسایلو باندې به توپیر کوو، خو له دې نه پرته موږ کتابتون په دې وروستیو کې جوړ کړ، خوشحال بابا عامه کتابتون، چې دا یوازینی د پښتو کتابونو ادرس و هغه وخت. او دغه تګراته قدرت وایم چې په دیوی ونی په وګړو کې لسلو لتر دوسو پورې ډیر ځوانان دي فرهنګي مرکز ته تلل او راتلل.
کتابتون کله جوړ کو؟ څومره کتابونه مو په دې کتابتون کې راغون کړی؟
دا کتابتون ته دا د ډیر لسو دغه د نوې ملسیږي په شروع کې دا کتابتون مونږ جوړ ک تقریبا په هغه وخت کې د څکم څلور زره شاوخوا توګه کتابونه او دا کتابونه
چې اتیا فیصده پښتو کتابونه او د دې کتابتون د جوړېدو هم علت او لامل دغه شی و چې موږ په بلخ کې پښتو کې د کتابونو پیدا کېدل سخت و. نه دا چې په عامه او دولتي او د پوهنتونونو او د ښوونځیو په عامه کتابتونونو کې نه و، په بازار کې هم پیدا کېدل سخت و. نو دې ته هغه شو یو دولت خپل مسؤلیت وګڼه چې دغه ډول یو فرهنګي مرکز باید دغه تشه هم ډکه کړي، نو تر خپل ځایه پورې یو کوشش وکړي چې دا
احساس دغه ځوانان چې ستاسو بهیر ته درځي او له دې کتابتون هم استفاده کړې ده، تاسو څنګه ارزوي چې د دوی برخه په دغه ادبي هلو ځلو کې څومره ګټوره ده؟ یعنی یو ځوان چې دوه کاله پرله پسې ستاسو غونډو ته درغلی، ستاسو له نظره د ده په شعر کې څومره تغییر راغلی، د ده په کیسو کې څومره تغییر راغلی؟
که زه درته ووایم چې بلخ کې پاغه شروع کې یعنی همدغه ډول فرهنګي مرکزونه و چې دغه ژبه ځوانانو ته ورو پیژندله. له دې نه مخکې ډیری تر دې چې په د پونتونونو تر کچې پورې د شمال د پښتنو ځوانانو تر هغه پورې د ژبې هغه د هویت سره د تړاو لرلو یا د انساني ماهیت د وړاندې کولو په اړه باندې د ژبې په اړه دغه ډول یو حالت نه و، دا هغه ډول ضروري نه ښکارېدله. خو ورو ورو که څه هم په تېرو دوو لسیزو کې په عامه توګه هغه اجتماعي رسنیو را پیدا کېدل دې ټولو دغه حالتونو سره ګټه ورسوله چې ځوانان وتړل شول د نورې نړۍ له پښتنو سره او د هغوی لیکلي وکتل. خو ولې دغه بهیر کې داسې یوه بیلګې نه دوه بیلګې نه، په سلګونو داسې بیلګې دي چې داسې ځوانان راغلي چې په لومړي ځل باندې دوی د سټیج په سر خبرې په پښتو نشوي کولای، دوی په ټول ژوند کې یو پاراګراف پښتو نه ولیکلی، دوی په ټول ژوند کې یعنی یو کتاب پښتو نه ولوستلی. خو هغه چې یوه میاشت دوه میاشتې درې میاشتې شپږ میاشتې یو کال شپږ کاله دومره وخت دلته پاتې شوي دي، ډېر غټ تغییر پکې راغلی. هغوی لیکوالان شوي دي، د هغوی شعر چې لیکلی شعر کې تغییر راغلی دی، هغوی په اجتماعي برخه کې یو له ټولو مهمو خلکو جوړ شوي دي. تو په ډیرو مسایلو کې داسې بیلګې زخته ډېرې دي.
احساس تاسو نقدي غونډې هم لري؟
څنګه غونډې؟
یعنی په غونډو کې د بهیر د نورو غونډو په څیر باندې نقد هم لري؟
و زموږ دغه بهیر چې و د زموږ اونیزي ناست چې وي د څو برخې درلودلې. یو توپیر چې موږ پکې د افغان ادبي بهیر نه ډیر کړی و هغه دا و چې موږ یو دا و چې هر ویاند درې اونیو کې ویندوی کولای شي چې دا هر کس و د ویندوی چل زده کړي، دغه هنر سره آشنا شي، بیا به د هرې غونډې په پای کې په ویان باندې هم کره کتنه کېدله چې وروره تا ویندوی دغسې وکړه تا داسې وکړه دا وکړه. په هره غونډه کې موږ به په یوه غونډه کې لیکچر درلوده، ډیری به دغه لیکچرونه په ادبي او فرهنګي مسایلو، خو کله کله به په نورو برخو کې هم موږ څوک را پیدا کړ چې موږ ته یو لیکچر را وړاندې کړي. د دې تر څنګ به په هره دویمه ورپسې کې به موږ یو په ادبي اثر باندې کاغه به کتاب وو، کاغه به شعر وو، کاغه به لنډه کیسه وه، که نثر به، په دې باندې به کره کتنه کول او د بهیر ګډونوالو به د خپل استعداد او د خپلې پوهې په کچه باندې په دې باندې غږېدل او په دې باندې به سره خبره کېدله. خو دا وه چې دا کره کتنه به په هغه توګه علمي وو، په هغه توګه به په غټ اوج کې نه وه، خو ولې یو تمرین وو، دا تمرین تر اخره پورې شوی دی.
دغه کره کتنه د افغان ادبي بهیرونو په نورو غونډو کې هم یو ډول عام دی چې په کیسه باندې کره کتنه کوي یا په شعر باندې، لیکن بل لور ته دا په شفاهي ډول وي لیکي نه. فکر نه کوي چې که چېرته دغه نقدي غونډې ولیکل شي په دقیق ډول ولیکل شي، یوازې په راپور کې نه، چې په راپور کې څوک راپور لیکي هغه کې ځای په ځای کې، نو کېدای شي چې د یو کال په ترس کې هر افغان ادبي بهیر د نقد او کتاب ولري، کېدای شي چې هغه کمزوري خبرې بیا یو بل څوک چیلنج کړي او لکه یو کتاب چې څوک تدوینوي.
زه بالکل ستاسو دغه خبرې د تایید تر څنګ دا هغه خپل یو مسولیت چې مرانه نه دی یاده شوی هغه هم دا دی. اوس کله کله فکر کوم یا یو نیم داسې راپور چې زموږ صفحه کې خپور شوی و هغه هغه راپور لیکونکي ډېر ښه لیکلی وي او د کره کتنې موضوع په ډېر ښه توګه راخیستل شوی وي، لکه دا تاسو چې څنګه وویل زه په تاسو باندې وسپېږم. کاش کاش موږ د خپل بهیر د ټولو کره کتنو د غونډو دغه ډول لږ تر لږه د راپور په شکل هم موږ چې یوه برخه پکې د کره کتنو وراخیستلی وای به ډېر غټ کار وو. زه د اوس د ځوانانو دپاره یا د هر هغه هغو دپاره چې هغوی دغه ډول بهیرونه لري او روانې ساتي، زما به ورته خواست دا وي چې دا نه یوازې چې یو علمي توب نه ورکوي نو ځوانانو ته، یو تاریخي ارزښت هم دی او دا کم په همدغه توګه باندې وشي دا به ډېر غټ کار وي.
للیکوال او شاعر زبیح الله احساس څخه مننه. دا ساتیر لري د بیمه چلې ته دی اونې ورسیو شی بو تر رسیدلی او په پاتې شی بو کې د وی ځوان شاعر شیر لرو. پښتانه نه دا هغه شاعر ده چې ځدکړي په نیم کې پاتې دی او د تعلیمي مرکزونو د پرانستو لارې چاري. لاغلی نه دا مننه کوم چ خپل شعر په واتس اپ کې په خپل شخ په ازادي راډیو عربي مجلې پروګرام لورولای دی.
د پښتني راز ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم، ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم، تا هم د خپل ځان په شان حیران وینم. پورته کړه یوارې کتابي سترګې، پورته کړه یوارې کتابي سترګې، پټ دې د بڼو لاندې داستان وینم. هیلې دې چزړه کې ټوله کړې وې، هیلې دې چزړه کې ټوله کړې وې، نن دې ساس کې پګریوان وینم. واخستس پر لای در نه ظالم دور، واخستس پر لای در نه ظالم دور، سرس راننګي دې اوس خزان وینم. خپلو تور زلفو کې راګیر شوې، خپلو تور زلفو کې راګیر شوې، خپل دې سیرانن په زندان وینم. سوشو پښتنې کچو پخلو شوې ته، سوشو پښتنې کچو پخلو شوې ته، تا لکه آینه غوندې عیان وینم.
الحمد شیر سره دا خبرونه سرته رسیږي. تر بل خبرونه زحمت شي بر لتا سو اجازه اخلم. شتوی
لسپینا خلق پیدا دی، ډکه د سترګو تور د سپینو مېز کې وینا وجانا نه زما وځه قرار راشه مهربان زما Let's go.